ستړي مسې وخت په پېښور کې لس بجې سوې د مشال ریډیو په دې خبرونه کې به لکه زموږ مندو خیل سره د نړیوالو سیمه ییزو رپورټونو ترڅنګ یو شمیر ادبي رپورټونه هم واوري، خو لومړی پامیر ساحل د دا مهال نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو سره.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ د برید په اړه به پلټنیزه ډله جوړوي. د ممبئی بریدونو یو تورن کس امریکایي عدالت ته ویلي آی اس آی له هغې اورپا کې ډلې سره اړیکې لرل چې بریدونه یې کړي ول. او په خیبر ایجنسۍ کې د دوو وسلوالو ډلو لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ نښته شوې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي په کراچۍ کې د بهري ځواکونو پر لوی اډې تر برید وروسته د ولسمشر آصف علي زرداري په امر پلټنیزه ډله جوړوي. په مهران نومي دې اډې کې له وسلوالو سره د بهري پوځیانو او رینجرو نښتې تېره ورځ روانې وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي څلورو یا شپږو اورپکو پر اډې برید کړی وو.
شہید دس اور پندرہ زخمی ہوئے ہیں.
ٹول لس سرتیری و جلس ویدی او پنزلس جوبل سی ویدی پر اڈا کی اولس بہرانیان ول او دا خبر چہ ہوئی دور پک پول کا کی ول بالکل ناسم خبرو. دا بحری استخبارات او رینجرو تر ٹول شکار داو چہ دا بہرانیان تر ہر سل مخے پا گاڑو کی کشینول او روان کڑل.
د رحمان ملک په خبره په بهرنیو کې زیاتره چینایان ول وسوال طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیسته ده. یو پاکستانی امریکایی چې د 2008 زیږیز کال د ممبئی د بریدونو لپاره د اهدافو ویډیوي څار کړی وو. په یو امریکایي عدالت کې گواهی ورکړې ده چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له هغې ډلې سره اړیکې لرل چې دا بریدونه یې کړي ول. ډیوډ هډلې په شیکاګو کې دا گواهی پر داسې مهال ورکړې چې د یو پاکستانی کاروباري تهاور رانا د مقدمې اورېدنه روانه وه. پر ده هم تور دی چې د ممبئی د بریدونو لپاره یې همکاري کړې وه. ډیوډ هډلې د خپل بیان پر مهال وویل چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لشکر طیبه ته مالی او پوځي مرستې ورکړې دي. دې ډلې په ممبئی کې بریدونه ترسره کړي ول. هډلې چې له لشکر طیبه سره یو ځای شوی و وویل له ISI سره یې اړیکې ول او د ISI یو کارکوونکي چې میجر اقبال نومېده ورته 15,000 امریکایي ډالره ورکړي ول. د پاکستان حکومت د ممبئی په بریدونو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي ول. په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو ډلو ترمنځ تازه نښته شوې ده. تفصیل یې فرهاد شینوار راکوي.
د سب ډیویژن میر علي تحصیل یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بې پایلوټ الوتکو تیره ورځ مازیګر د میر علي بازار نه 8 کیلومتره شمال ودی سیما عزیز خیل کې د وسلوالو طالبانو پر یو ګاډي باندې دوه میزایل وداغل چې له امله یې په ګاډي کې سپاره او وسلوال طالبان ووژل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ بهرانیان هم وژلي شوي دي.
تاسو د عمر دراز وزیر غږ اورېده چې پر قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د بې پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو د برید حالې درکاوه. اوس هم فرهاد شینوارې د خیبر ایجنسۍ د وسلوالو ډلو ترمنځ د تازه نښتې حال راکوي.
سرکاری سرچینې وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د زخخیلو د جنګیالو ترمنځ په یو تازه نښته کې صدرې تنه وژل شوي دي او اووه پکې جوبل دي او د دغو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتې دوام لري.
هلته د خیبر انتظامی چارواکو ویلي د دې سیمې یو ډاکټر شکیل اپریدی نامعلومه کسانو له کارخانو مارکیټه تښتولی دی. د ناټو جنگي الوتکو د لیبیا په پلازمینه ترابلس نن سهار وختي درنه بمباري کړې ده. د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخې الوتکو شاوخوا شل بریدونه کړي دي چې له کبله یې په ترابلس کې تر لرې لرې د چاودنو آوازونه اورېدل شوي دي. رپورټونه وایي تر بریدونو وروسته د واکمن معمر قذافي له کمپاؤنډ سره نږدې لوګي خېږي. د قذافي د رژیم ویان موسی ابراهیم ویلي لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو نیم سل ژوبل دي. تر اوسه د دې خبر په آزاد ډول پخلی نه دی شوی. ناټو په یوه بیان کې بیا ویلي چې د قذافي له کمپاؤنډ سره یې د ګاډو پر ډیپو برید کړی دی چې د رژیم ځواکونو ته پر ولسي وګړو د بریدونو لپاره دا ګاډي کارېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل میرمن میشل سره تر وخته مخکې د انګلستان پلازمینې لندن ته تللی دی. ټاکل شوی وه چې هغه به نن مازیګر لندن ته تو. لندن ته د وختي تګ لامل دا ښودل کیږي چې کیدای شي د آیسلینډ د اورشیندونکو غرونو لوګي د پروازونه د ځنډ ښکار کړی وای. تر دې مخکې تیره ورځ اوباما په آیرلند کې تیره کړه او له هغه ځایه د اروپایي هیوادونو څلور ورځنی سفر پیل کړ. په منځنۍ امریکا کې چارواکي وایي د میزوري د ایالت په جوپلین ښار کې د سختې طوفاني بوړبوړکۍ له کبله 116 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد به په راتلونکي میاشت کې د تیل برآمد کوونکو هیوادونو د ټولنې اوپیک په غونډه کې برخه نه اخلي. غونډه د آسټریا په پلازمینه ویانا کې کیږي. د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا وایي د تیلو د وزارت د یو چارواکي له خولې خبر ورکوي چې احمدی نژاد به د جون د 8مې د غونډې لپاره یو وزیر ویانا ته واستوي. د خبرونو پای
له پامیر سیل څخه به له پامیر سیل څخه مو خبرونه واوریدل. لما کفسم خمندور خیل سره به واوري. په کراچۍ کې د بهیر ځواکونو پر لوی اډې تر برید وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د پلټنو یوې ډلې جوړولو اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادونو د سفر پر مهال له آیرلند برتانیا ته تللی دی. نوموړي د خبري غونډې پر مهال د آیرلند هیواد ستاینه وکړه. د مخکې د چرسدې په شبقدر کې د بریدونو پر مهال د یو هوټل سلون کې هم وژل سوی. د دې ځوان مور مشال ریډیو ته وویل
د دماکونه می کاډ را وړی و په وس کې خلکو له خدمتونه کوو. خلکو له دغه او سټی ارته او شوتل لري به چې په ما خدای واخرا وست بچای می خاو.
ساګ او سوکړک یا ډبلای د پښتنو د خړو یو پخوانی او دودیز برخه ده.
اول مونږه ساګ راوړو دلته کټکو او بیا پاکو انځو بیا پتیلی ته واچو نو بیا پخو بیا د جوارو روټي پخکو بیا لسی جوړو.
خبرونه کې د اونیز خبرونه موږ او متلون هم درته لرو. ل مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته سره غلاس. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د کراچۍ سمندري ځواک پر مرکز د رامنځته سوي برید د پیښې په اړه ولسمشر آصف علي زرداري د پلټونکې ډلې جوړولو امر کړی دی. د سمندري ځواک پر مرکز پی این ایس مهران باندې د حمله کوونکو دریو کسانو مړی د کراچۍ سیویل هسپتال ته وړل سوي دي. هلته بیا د سمندري پوځ مشر ایډمیرل نومان بشیر دا خبرونه رد کړي دي چې د حملې ښکار سوي پوځي مرکز د امنیت په برخه کې امنیتي کسانو له لاپرواهۍ کار اخیستی دی. دا هم په دیاړه له کراچۍ څخه د مشال خبریال ظفر کریمی له نور حال سره.
د پاکستان سمندري ځواکونو په مرکز د برید کوونکو درې وجل شوو کسانو مړی سیول هسپتال کراچۍ ته وړل شوي دي. د یاد شوي هسپتال ډاکټر مبارک رسنۍ ته ویلي چې وجل شوو کسانو عمرونه د 18 تر 20 کلونو پورې دي. دوی کې د درېو کسانو مړی ثابت او د یو تن مړی پټي پټي دي. وجل شوو کسانو کې یو تن په سینه په ګولو لګیدل دي او بل تن د ګولو ترڅنګ د بم په چرو وجل شوی دي. وجل شوو کسانو مخونو وړي وړي ګيري او بریتون دي. بل لورتا د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د صدر آصف علي زرداري په حکم یې د پیخه د پلټنې لپاره ټیم جوړوي.
فیصله یې هوا ہے کہ ایک انویسټیګیشن ټیم ہوگی اس میں جو ممبرز ہیں
دیوی پریکړه شوې ده چې یو پلټون کې ډله بوي. اف ای اے پولیس رینجر او زمنګ د نورو استخباراتي ادارو ماهرین به هم د دوی سره مرسته کوي او هغه ته به ویلی شي چې څومره زر تر زر وکړي شي د دې پیښې رپورت تیار کړي. موږ خپل نور دغه ډول تنصیباتو ته چرته چې دا ډول خطر پیښې دي شي ویلې دي چې خپل امنیت ته د سره پاملرنه وکړي. رحمان ملک زیاته کړه چې حمله کوونکو شمیر د څلورو نه تر شپږو پورې وو. دوی د مرکز شاتنی دیوال باندې غزیدل کانټتار غوڅ کړي او لدې لارې مرکز ته ننوتی دي. دوی د راتلو سره سم هلته ولاړو لویو جازونو باندې برید کړي او هغه یې تبا کړی دی. پاکستان د سمندري ځواکونو لوی دستریز ایډمیرل نومان بشیر وینا وچی د سمندري ځواک خصوصي سرتیرو په نره مقابله کړي. هغه دا خبرونه رد کړه چې ګنې سمندري ځواک په خپل امنیت خوندي ساتلو کې د بې پروايي نه کار اخیستی دی.
ہو
د امنیت په برخه کې هیڅ نیمګړتیا نه و. کوه کتل شي زمنګ ځوانان بهادری سره وجنګیدل، ترهګر هم خو او پوره تربیه شوی وو. زمنګ لز ځوانان د دغه حمله اخکار شو. د تباشو جازونو قیمت 400 میلیون ډالر وو. ایڈمیرل نومان بشیر ویل هڅه کوي چې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو تنصیبات د آبادی څخه لري کومبل خوندي ځای ته ویسي. د یادونې وړ ده چې د اتوار په شپه د پاکستان د سمندري سرتیرو په مرکز وسلوالو اورپکو حمله کړې وه. دغه حمله چې تر 1 غنټو اوږده وه، د قانون نافذونکو ادارو 10 کسان پکې وجل شوي وو. وجل شوو کسانو کې د سمندري فوج د یو افسر په شمول د دغه فوج 8 سرتیري او د رینجرو 2 سرتیري وجل شوي او 10 نور جوبل شوي وو. د چارواکو وینا ده چې څلور برید کوونکي وجل شوي او 2 په تیښته کې کامیاب شوي دي. خو د وجل شوو کسانو څخه د 3 مړي هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره وړل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مرکز پی این ایس مهران باندې د تراګرو لخوا د برید به څه پایلې ولري؟ علمزیب یې په اړه شنونکی رپورټ لري.
تیره شپه کراچۍ کې د سمندري ځواکونو یا پاک بحریا په دفترونو نامعلومه ترهګرو یو داسې حمله وکړه چې په نتیجه کې د روسي معلوماتو تر مخه 14 فوجیان او 15 ترهګر وژل شوي دي. او دغه ځای کې د 2 PC-3 اورین جازونو د تباه کېدو سره سره ډیر زیات مالی زیان هم ترلاسه شوی دی. دا حمله دومره زورور وه چې امنیتي ځواکونو د دې د قابو کولو لپاره د 15 غنټو نه زیات وخت کاروای وکړه. بلخوا د رواني میاشتې په 2 نیټه د اسامه بن لادن په ضد د امریکایي ځواکونو اپریشن رستو یوازې په 3 هفتو کې دا 2 داسې غټه پیښه ده چې امنیتي ځواکونو ته دومره زیات زیان رسولی دی. په دې حال چې تیر سلول کالو راسي دا سلسله د کمیدو په ځای مخ په وړاندې ولې روانه ده او د دې څه وجه کېدای شي؟ بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر په جواب کې وایي،
تقریبا 3-4 کاله د طالبانو هغه سره جهادین القاعده افغان طالبان دا ټول په جمع شو وزیرستان کې او نورو علاقه کې او حکومت یې وکړ دومره ځان مضبوط کو چې اوس هغه کمزورې کېدو کې به ټایم لګي. دینه اوس علاقې واغښتې، اوس هم هغه سره سناس علاقې شته، هلته ځي ټریننګ کوي او راځي. فوج خلاف حمله ذکر کوي چې د فوج مورال ډاون شي او فوج د دې خلاف عملیات نو کې نور د دې هیڅ مقصد نشته. ګوره دې ډېر سیزونو چې پته لګي کنه دا بي صاحب خودکشا نسل کیږي فلان، هغه راشي خبر هغه ته خلک دغه نه کوي کاغم نه نسل نو کې دی شي چې دې لسم لې کوي نسل به کړی وي. هغه شتا خو به مغزیانه چې پکار وي چې دې تکړه شي. دا اوس یو جنگ روان دی او دا فلال ختمه دوه چانس نشته.
ولی سینیر خبریال رحیم الله یوسفزی وای چې زمو سیاسی او فوزی مشران او دغه شان استخباراتی ادارې د دې مسلې هغه شان فکر نه کوي چې څنګه پکار دی.
پاکستان د فوج او نور کوم ادارې د استخباراتي دا حمله خو ختمي کی نه، بلکې دا نوې زینا او نوې نوې اهداف دي. او چې یو حمله شي نو دې چې مونږه خپل امنیت کړی دی، مونږه خپل کمزورې باندې قابو موندلې دی او مونږ خپل استخباراتي ادارې ډېرې مضبوطې کړې دي. خبره ما غوي چې بیا حمله وشي، زه فکر کوم چې دا کومه طریقه باندې دوی جنگ کوي نو هغوی کې ډېر کمی اقدامات ښکاري.
چې د کراچۍ د وروستۍ پیښه په تیر یو میاشت کې د ترهګرو له طرفه په سمندري فوجونو دا 4 حمله وه. ولې دې نه وړاندې ترهګرو زیاتره د پاکستان ځمکنی فوج، پولیس او نور امنیتي اهلکار په نښه کول؟ عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل 4 ورځنی سفر په لړ کې پرون آیرلند ته رسیدو وروسته نن د برتانیا پلازمینې لندن ته ورسید. اوباما به آیرلند ته د سفر په ترڅ کې د منیګال یو اوباما آیرلند ته د خپل سفر په ترڅ کې د منیګال یو کوچنی کلی ته هم لاړ، د هغه چې د هغه غور نیکه په کې زیږیدلی وو. ولسمشر اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما به نن د انګلستان د ملکه الیزابت میلمانه وي. اوباما به د روانې اونۍ په پای کې په فرانسه کې د تکسیزي ډلې په سرمشریزه کې چې د جی 8 په نوم یادیږي برخه واخلي او پولند ته په تلو سره خپل دغه سفر پای ته ورسوي. په پولند کې به هغه د ختیځ اروپا له مشرانو سره ویني. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی رپورټ چې حسیبه شهیدی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د ویونی سفر په مخه د ګلپورس آیرلند سرخر دوبلین ته ورسید. دا دوره د امریکا او اروپایي ملګرو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو موقع ګڼل کیږي. دا سفر د اقتصادي ستونزو او د عرب پسرلی د منځنی ختیځ د هیوادونو د مظاهرو په اړه د اندېښنو د زیاتوالي پر مهال ترسره کیږي. په دوبلین کې له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما د آیرلند د وزیر اعظم سره یو ځای په وینا کې د دې هیواد د نړیوالو هڅو
Ireland punches above its weight. It's a small country, but the work it does.
Ireland tar khpal andazi ziat rol lobole. څنګه چې دوی په یو لړ مسلو کې خپل وند اخیسته چې په افغانستان کې د 1300 کول روزنی راوخلې د خړو د ژغورنې لپاره زموږ ګډه مبارزه د بشري حقوقو لپاره د دوی پیاوړې ژغ دا ټولې په نړۍ کې یو څرګند ارزښت لري.
ولسمشر اوباما د غراس په خپل خبرو کې د برتانیې تر کنټرول لاندې شمالي آیرلند د سولې هڅې هم په ګوته کړې، چیرته چې د 1998 کال د سولې تړون د برتانیې پلوه او آیرلندي ملت پالو ډلو ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. ولسمشر اوباما وویل د نړۍ د شخړو په اوارولو کې د سولې د هڅې مثال دی.
زه غواړم چې آیرلندی ولسته وایم او زه د موکې لرم چې په هغه کې به وروسته اوږدې څرګندونې هم راځي چې څنګه موږ په شمالي آیرلند کې له پرمختیاو څخه الهام اخیسته دی، څنګه چې دا د سولې پر امکاناتو خبرې کوي او په دې سره خلک د خپل اوږدې مبارزې له برکته د دې جوګسو چې خپل تعلقات له نوي سره وسنجوي.
د امریکا ولسمشر په آیرلند کې د اقتصادي پرمختګونو نه هم خوښي څرګنده کړه. له دوبلین وروسته به ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما د آیرلند وړوکي خارګوټي مونیګال ته ولاړ شي، چیرته چې د باراک اوباما غور غور نیکه زیږیدلی دی، او بیا به د آیرلند سفر د دوبلین په یو پوهنتون کې په یو پرانیستې فضا کې په وینا سره رالنډ کړي. د آیرلند سفر وروسته به ولسمشر باراک اوباما برتانیا، فرانسه او پولند ته هم سفر کوي او دلته به دغه هیوادونو د مشرانو سره لیده کاته کوي. اروپا ته به په خپله دوره کې ولسمشر اوباما په فرانسه کې د جی 8 یا د نړۍ د اتو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو سره کتنه کوي او له دوی سره به د نړۍ پر اقتصادي مسلو خبرې اترې وکړي. د جی 8 د غونډې ترڅنګ به ولسمشر اوباما د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره دوه اړخیزه کتنه هم وکړي. تمه کیږي چې د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره به ولسمشر اوباما په لیبیا کې د ناټو د پوځي عملیاتو او د افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د وتلو د پلان په اړه هم خبرې اترې وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایي؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کول شي نور تفسیری مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اروپای ټولنې د ګل ورځ د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد او دغه د حکومت پر نه تنو نور لوړپوړو چارواکو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیر کیترین آشتن او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک په برسلز کې ګډ خبری کانفرنس کې پر ولسمشر بشر الاسد رغ وکړ چې لا خوډه به لاس واخلي او د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د سوریې حکومت خبرداری ورکړی چې د اروپای ټولنې بندیزونه ناوړه پایلې لرلای سي. دا هم په دی اړه له واشنگټن د مشال همکار هارون باچا له نور تفصیل سره.
اروپایي اتحادیې د دې لپاره چې د شام حکومت په دغه هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو له زورولو او رامنې کې تیره ورځ په صدر بشار الاسد سره د د حکومت له نهو جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د ټولنې د پریکړې پترس کې راپورونه وایي په اروپایي هیوادونو کې د صدر اسد او د هغه د نږدو پلویانو نه یوازې دا چې شتمنۍ کنګل کړل شي بلکې دوی ته به اجازه نه وي دغو هیوادو ته سفرونه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې میرمن کیتھرین ایشټن د برېټانیا له خارجه وزیر سره په برسلز کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل دوی به د شام د خفګان وړ حالات او د دوی لخوا د لګول شویو بندیزونو مسله له نږدې وڅېړي او زیاته کړه. دا ډېر مهم دی چې د شام حکومت تر هر سوال خو له تشدد کارولو لاس واخلي او په هغه سره د پوهېدو کوشش وکړي چې خلک یې د سولیز مظاهرو په ترڅ کې له دوی غوښتنې کوي. هغه اصلاحات د مخې ته راوړي چې حکومت ویلي دوی پرې غور کوي او اوس باید په منظم ډول د دغسې کولو هڅې وکړي. د برسلز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د برېټانیا خارجه وزیر ویلیام هیګ د شام په حکومت د فشار لاسې واکولو په لړ کې د حکومت لخوا هم د بندیزونو لګولو خبره وکړه چې وی ویل
ام شور وی ول اولسو اګری دټ وایډر رینج اف سانکشنز ان سیریا.
زباوریم چې موږ به په شام د پراخه کچه د بندیزونو لګولو په خبره سره سلا شو چې پترس کې به د شام د صدر په شمول د یو شمیر وګړو اساسه منجمد او سفرونه اوتړل شي. زما په فکر دا سی کول به یو صحیح عملیوي. د شام پولیس زور زیاته کېدل دوام لري پس دا ډیر مهم دی چې پراتلونکو ورځو او نیو کې موږ د خلکو د زورولو پر ځای هغوی ته د سولیز مظاهرو د حق ورکولو د سیاسي بندیانو د خلاصولو او د اصلاحاتو د معرفي کولو په سیر د کړنو شاهدان ووسو.
Not repression in Syria over the coming days and weeks.
په ورته وخت کې بیا امریکا چې وار لمخې خپل صدر بشار الاسد او دغه د حکومت اعلی چارواکي په دغه رنگ بندیزونو سره په نخه کړی. خارجه وزیر یې لندن ته د خپل سفر پر مهال یو ځل بیا په نوموړي غږ وکړ تر څو له زور زیاتی په لاس اخیستو په شام کې سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. په عین حال کې د شام حکومت د اروپایي ټولنې دغه وروستۍ پریکړه غندلې کله چې د شام خارجه وزیر ولید المعلم د دغه هیواد دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل صدر اسد زموږ مشر دی او موږ به هم دغه په خبره عمل کوو او هیله من یو له دې سختۍ او چراوزو نو لا به هم په یو پیاوړي حالت کې یو. رائټرز اجانس بیا په شام کې د بشري حقوقو د سار د ډلو د رپورټونو حواله ورکوي چې خایي تر دې دمه صد باندې 800 عام وګړي د حکومتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. راپور هم دغه راز د شام په یو خارګوټي هومز کې د تیر خالی په ورځ په یو جنازه د شو یو ډزو حال د عیني شاهدانو لخوا راغستې چې وایي په ترڅ کې یو لس کسان وژل شول. په داسې کې د اروپایي ټولنې خارجه وزیرانو بیا د یوې اعلامیې په خبرولو خبرداري ورکړې چې کچره صدر اسد خپل چاله بدل نه کړي نو دوی به د حکومت پر ضد د لا سختو اقدامو په کولو غور وکړي. په دې سربیره د لویدیز د وزیرانو دغه ډلې د شام له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو او مرستندوی ادارو ته دغه هیواد ته د ننوتو لاره ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او د پېښور په خیبر روختون، حیات آباد میډیکل روختون، د ایبټ آباد په ایوب هسپتال کې د ډاکټرانو هړتال نن نهمې ورځ ته واوښت چې له کبله یې ناروغان له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ډاکټران غوښتنه لري چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړل شي. دوی وایي د پښتونخوا ډاکټرانو ته دې هم د پنجاب صوبې د ډاکټرانو همره تنخواوې ورکړل شي. دا هم په دې اړه له پېښوره د مشال خبریال غلام غوث له نور حال سره.
د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال، خیبر ټیچینګ هسپتال، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د ایبټ آباد په ایوب ټیچینګ هسپتال کې تر اتو ورځو د ډاکټرانو کاربندیز دوام لري. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې ډاکټرانو ته په پنجاب صوبه کې کومه تنخواه ورکول کیږي هم هغه تنخواه دي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو له هم وتړل شي. د ډاکټرانو د دې کاربندیز په اخلا د پروینشل ډاکټر اسوسییشن مشر ډاکټر شاسوار مشال ریډیو ته وویل
مونږه تم ورځ دانن ایجیټیشن کوو خو افسوس سره د حکومت یو قسم مونږ سره اوسه پورې ناس نه دی او د دانن کونسل میټینګ هم په دې اله زلو کې وشو چې مونږه سټریټیجی جوړه کوو او د فیصلو مطابق دانن کونسل فیصلو مطابق سبانه په دې اسپتال هسپتالونو کې چې سمره پرایویټ رومز دي، پرایویټ کمرې دي، بولټن بلاک دي، او په دې کې به اس قسمه داخله نه کی، او چې سم کسان داخل دي دا غو به زر نظر ډیسچارج شي. دین علاوه زمنګا د جمعرات په ورځ په دې لیډی ریډینګ هسپتال کې به د ټوله پیښور ډاکټران دلته جمع کیږي، او دین بعد به منګا صوبایي اسمبلی توقو التبدر نه ورکو.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اقتصادي ستونزو په اخلا یو څو ډاکټرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
زما ډاکټر دلارم سلارزین هم دی، او زه د پرامیچر ډاکټر اسوسیشن صوبایي ترجمان یم. سمره لکه تاسو ته پته چې د پنجاب ګورنمنت د ډاکټرانو لپاره یو پیکیج اناؤنس کړی، دغه سي وفاقي حکومت اناؤنس کړی، نو زمونږ هم دا یو مطالبه ده چې په دې صوبه کې ډاکټرانو دغه صوبو نه ډاکټرانو کم کار نه کوي. دا یو افت زده صوبه ده، په دې کې کله زلزلې راځي، کله پکې سیلابونه راځي، کله پکې جنگونه، او ډاکټرانو په سچویشن کې خپل ډیوټي کلم نه ده بېخي ډیوټي کړې ده. نو که د پنجاب ډاکټر ته تنخواه ملاوي کې پکار ده چې عمرت نرخا د خیبر پختونخوا ډاکټر ته ملاوي شي، که د اسلام آباد ډاکټر ته ملاوي کې نو پکار ده چې دلته ملاوي شي، ځکه چې دا کمې خرچې دي، په دې کې ډاکټر گزاره بالکل نشي.
زما نوم ډاکټر کامران دی، او زه حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د میډی سپیشلیسټ یم. زه ما دلته دوه سپیشلایزیشن کړی دي، یو میډیسن کې او یو په گیسترونټولوجي کې، او د دې باوجود لکه اوس زما تنخواه چې دا 15 کاله می سرکاري نوکری وشو، او زما تنخواه 28000 روپۍ ده. خو دې شته چې کور خو ما دوه ماشومان دي، گزاره مزاره خو نه کیږي، خو موږ بیا خپل وسره چرته مزدوري کوو، چرته لاړ شو هفته کې اورځ کلینیک کو، آی کې دوه گزاره وچلو چې بس هغه کار روان دي. په پنجاب کې چې کم کسل د سپیشلایزیشن نو کې هغه الته موږ ته ایس آر او سین رجسٹر، هغه ته انری سین رجسٹر ملاو شي اکټینګ ایس آر، او هغه ته هغه خپل تجربه هم کاونټ کیږي د سین رجسٹر د پوسټ والا، وسره هغه شانتي پروتوکول ملاویږي، او ته خپې کې جوس خو په جون ډیر خرشو هغه چې تقریبا زموږ څخه مت نه خاله، هغه نه تقریبا دیش پنځبان دې دیش روپې تنخواه دا غوي زیاته ده.
جی زمانہ ما ڈاکٹر خالد فاروق تے زما ڈیوٹی چے دے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کدی. جی اصل خبر ادا دے چے دا مونگ چے کوم شیلا پر اجاڑو کنا، مونگ دے لا پر اجاڑو چے یو ملک تے ی پکار دے چے دے کہ یو سسٹم وا پدے وخت منے چے ز دے صبح کی کار کوم لگے ما، زما تنخواہ 22000 روپے دے. ٹھیک شو جی، اس دا 22000 تا سو خپل سوچ و کہ چے دا 22000 سره مطلب شو ز د خپل کور د مور پلار ا بیماران دی، دا غو ضرورت ز سنگ پورا کم چا غو دوائی اخراجات تی زما پزان منے میں اخراجات راضی، نو ز خپل کور و چلو ما د مور پلار میں بوڑا گان دی، نو کا سنگا زما په نسبت زما چې کوم زما د کیډر کوم ډاکټران دی په پنجاب کې دی وخت 42000 او 43000 لګید، نو دومره تفاوت دی. نو مونږ دا خبره کوو چې یره یو ملک ته یو غده پکار دی چې یو سیستم وي.
یاد دی وی چې دا وخت د پیښور په لویو هسپتالونو کې یوازې د بیړنی حالاتو سره مخ مریضانو علاج او درملنه کول شي، او د هسپتالونو د امروزه معمول کار په ټپو ولاړ دی چې د وجه ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
او په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ ډرون الوتکو په میزایلي برید کې 9 تنه مشکوک وسلوال اورپکی وژل سوي. سرکاري سرچینې وایي برید پرون مازیګر د تحصیل میرلی عزیز خیل په سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو فلاینګ کوچ سوي دي. له سیمه د مشال خبريال عمر دراز وزیر له نور حال سره.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی د امریکایی بی پایلوټ الوتکو لخوا یو بل میزایلی برید کې 9 وسلوال طالبان وژلی شوی دي. دغه برید د سب ډویژن میرعلي عزیز خیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو گاډی باندې شوی دی. د سب ډویژن میرعلي تحصیل یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بی پایلوټ الوتکو 13 ورځ مازیګر د میرعلي بازار نه 8 کیلومتره شمال ودی سیمه عزیز خیل کې د وسلوالو طالبانو پر یو گاډی باندې دوه میزایل وداغل، چې له امله یې په گاډی کې سپاره 9 وسلوال طالبان وژل. دوی زیاته کړه چې دغه اول ځل دی چې بی پایلوټ الوتکو لخوا یو فلاینګ کوچ په نښه شوی دی. خو د دوی د وینا سره سم په نښه شوی فلاینګ کوچ کې وسلوال طالبان سپاره وو چې د میرانشاه نه میرعلي ته روان وو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ بهرانیان هم وژلي شوي دي، خو بل اړخ ته ځایي خلک وایي چې وژل شوي واړه ځایي وسلوال طالبان دي چې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ امیر حافظ ګلبادر ګروپ سره تعلق لري. دا یادونې وړ ده چې روان 2011 کال کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه 9 برید وو چې پکې تر دې دمه د مړو شمېر 146 او تر 1500 زیات ژوبل شوي دي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
خوږ اوریدونکو د مشال ریډیو څخه اوس د وخت د خبري سرټکو د خبري سرټکی له پامیر ساحل څخه اورو.
اسې مشال راډیو ته وګیاست او وس هم په پیښور کې لسنیم بجې شوې. خبري سرټکی دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ د برید پاړه په پلټنیزا ډله جوړوي. د ممبئی د بریدونو یو تورن کس یو امریکایي عدالت ته ویلي آی اس آی له هغې ورپکې ډلې سره اړیکې لرل چې بریدونه یې کړي ول. په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام او انصار الاسلام وسلوارو ډلو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي. پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وو مشکوک ورپکې وژل شوي چې پکې شپږ بهرنیان دي. او پر لیبیایي پلازمېنې ترابلس د ناټو جنگي الوتکو درنه بمباري کړې ده.
د نور پاکستان په څیر د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمه سوات هم په بیا بیا د بجلی له لوډ شیډنګ سره مخامخ ده. خلک شکایت لري چې د بجلی کموالی کاروبار ورزیانمن کړی دی. د مشال همکار نیاز احمد خان له نور حال سره.
د سوات سټریټ پیټریشن د سوري لاندې بینګور نشاط چوک یو احتجاجي مظاهره هم وکړه شو. دغه مظاهره ته د ژوند سره تړلې یو شمېر شوبو مشرانو وینا وکړه. په دغه موقع د سوات سټریټ پیټریشن صدر عبدالرحیم ویل چې دې ملک کې د انسان ژوند بنیادی شیان نشته چې لوجی اولس په لړزان دی.
بجلی نشته، سوی ګیس نشته، اوبه نشته، انصاف نشته، امن نشتا، حقوق نہ ملے گی، یو شیشتا، بدام نشتا، قتل شتا، دکی دشتا، غرب گیرشتا، لوٹ مار شتا او کرپشن شتا.
دا پرائیویٹ سکول منیجمنٹ ایسوسی ایشن صدر ضیاء الدین یوسف زئی ویل چی بجلی دا جون بنیادی اسانتیا دا، دا دی دا ناروا لوٹ شیننگ لوجی دا سوات اولا سخت پریشان دی.
چی بجلی نہیں نو پاکیو با نہیں، یہ پاکیو با چی بجلی نہیں نو معصوم په کلاس روم کې سبق نشي ویلی، چې بجلی نه اپ کور کې هوم ورک نشي کولای، چې بجلی نه ٹیلر خپل دکان نشي چلولای، چې بجلی نه پرنٹ پریس بند وی، او چې بجلی نه نو تاسو ته یقینا وایم چې 80% ژوند بند وی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځلي مشر او پخواني ناظم ډاکټر خالد محمود وویل چې سوات سیمه تیر وختونو کې سخته متاثره شوې ده. دا سیمه د بجلی لوټرینګ څخه پاکه وګرځولای شي.
ملګرو، موږ دا خبره واضح کوو چې دا یو پسمنده علاقه ده، دا یو شوره ضد علاقه ده، دا یو سیلاب ضد علاقه ده. په کار باندې چې حکومت په پاتې حکومت دا خبره کړې وي چې دا سوات چې ده دا مکمل تور باندې د بجلی د لوټرینګ نه او د دې بجلی د زیاتۍ نه دا مستثنا ګرځولای شي.
په دې مقابل سوات هوټل اسوسییشن صدر زاید خان ویل چې موږ خپل حق واړو، خیرات نه واړو. د سوات لپاره حکومت خصوصي اسانتیاګانی ورکړي دي، دغه دی پوره کړی شي.
موږ خپل حق واړو، د چا نه خیرات نه واړو. موږ پاکستانیانو ته موږ ته بهسیت پاکستانیان څوک تسلیمای بیا به موږ ته زموږ حق راکړي. سونه په ارګون ډالر کې د سوات په نوم راغلي دي. نن په خیبر پختونخوا کې خبره کیږي، پرون ما د یو جمهور پوجي افسر وی چې موږ لاړه په پیښور کې خبر وکړه چې کې به کې ته کم لوګر بل پیسې میراو شي دي، په دې کې نه سات پیسې نه کوي، په دې کې نه سات حق نه کوي. وی به موږ ته جواب کړی دی چې سات کې به کې حصہ نه را د کې به کې په پند کې د سات حصہ نشته. نو کدا خبره یې بیا خبر تاسو واځي کړی دا موږ ته کې به کې حصہ یو نو بیا به کار دي موږ ته زمنګ پندونه موږ ته میلاو شي او دلته کې کم تعمیراتی نو تعمیر نو لري یا به خلک خبره تاسو کوی پاګې باندې پوری تا عملو کې.
په دغه موقع د سوات تجارتي فیډریشن صدر عبدالرحیم ویل چې حکومت ته درې ورځې کې د نننه د سوات د بجلی لوټشینګ نیټه ورکړي. ګینې دغه احتجاج لړۍ به روانه وي او د سوات واپډا مقامی دفتر محاصره به هم وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
مدمخ کې د خیبر پښتونخوا د چارسدی په شبکدر سیمه کې د فرنټیر کانسټبلری د کلا پر دروازې بریدونه سوي ول چې پکې اتیا کسان وژل سوي او لسلو زیات پکې ټپین سوي وو. په هغه پیښه کې د یوه هوټل کارکونکی شیر عالم خان هم وژل سوی و. د نوموړي مور پلار وایي د خرابو حالاتو له کبله یې له ممندو کډه کړې وه چې دلته یې زوی په چاودنه کې ووژل سو. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی دا رپورټ استولی چې د وژل سوي شیر عالم خان د مور په غږ پیلېږي.
د دماکو نه می کاډ را وړي و په وس کې خلکو له خدمتونه کوو، خلکو له دغه او سټي ارته او شوتال لري به وس کې کاډ واچو کریانی ورکوا چې په ما خدای واخ راوست په ما لګرنا ایراله بچای می خاورش شیراله میر له زنازو کې راو.
د شیراله مور وای هغوی د انبار محمد جنسی نه کډ هم لدی وجی شبقدر منسوکا تراوړه چې هل تبا ڈزوی خود حقی زوی اتلس کلن شیر عالم پو شبقدر کی د ایف سی قلا پو مخا جوڑ ہوٹل کی کار کاو چی پو دماکا کی مر شو.
نور بچی می مشمان دی یور نگاڑی ہو آخ پا دی سرک بندیر نگاڑی ہو آخ آغا غلیم رنو تختیب وس بخیرو غشو لخو لگ کنوالی وی روی گوڑ شانتا کی دیا گوتای بی خرسولی بازار کی آغا شیر عالم ول چی موری غلی گوتای پی مخرسو بس زبا دوم را گتما چی کرایی بام پی خلاسو ما و زغال دا وعلم را لیگا بازار تا گوتای پی مخرسو نوست نن سبا کی دی پلار ولی چی بس زمانگ دا ریزق نلی دا با مونگ لخدای را کیا خدا وعلا با دی سکول تکی نو نوستم شکر الحمدللہ دی سرکاری سکول تکی نوالی.
د شیر عالم خان پلار دلبر خان چې تقریبا د 500 کالو دی وای هغه مزدوری کوي او د دماکی پورزی هم د غنمو مزدوری کوله.
یله دماکه خبر نشم د تملاو کاوه دی اوس کی یوال مدیسه چړون بار داس و شیر بلک می در ټاکه سری کو شو مر زوی زوی مې کیم بړي چاغه ما قودا غوس بل موټه غوس بل داس وش یسم یالو ر پړای ورته سیف سره وانش انا کو د څکه مر له کو د دماکه و شو مر زوی می پاوټه دی نیمه ولخه ور 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 زمو څه کله بس مو تاسو زغلو اچھا دا کو زله ور لو کر پلی کېدل اچھا دی خو دی پټو ته بیر تر بیا سنیا کی بیا ټلیفون رسیو کړه دا شیر عالم نیکو ول مغته ور چاله کډیل بار د سشته ولا ول بس رسوي ول زوی مړ دی.
د دلبر خان پلورن هم د باجوړنا په فتنو کې به کور شوی و او دلبر خان په خپل هم د خراب حالات د وجه یو ور بیا د انبار نه به کور شو.
یره انبار ته مې کوم چې نظم تا به مینه راځي انبار
زوی نو خپل دل تسمکه
نه حل تم پردای مینه نو نکونه پلار او باجوړو هغه روختي ودی خو سلانجه مانجه اخوا کړي به روختي ودی خو بیا ته مونږ چا وطن ته وخو خو نه برته خو هغه درې ونه تر نمړو شو و زازې پته مونږ نه لګی دا په کوم ځای کې وسې دا په کوم ځای کې ناس.
دلبر خان پردی مزدوري کوي او د شیر عالم مور پردی سروي په نیمای ګټه ساتي.
پنیما می د کوزنی کانو نه تینه مس خیره وستی ده پنیما باندې او رو خپل می شکر الحمدلله ځان له بوزا پیدا کړی د چیلې
او دلبر خان وای چې حکومت لاړه حقوق سره هیڅ قسمه مرسته نه دی شوی او غوښتنه کوي که حکومت د ماکه متاثرینو سره مرسته کوي باید چې هغه سره هم وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
څوره ژوند د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار د چین له دورې وروسته خبريالانو ته ویلي وو چې د نوي تړون لمخې به د ګوادر بندر چین ته سپاري. د پوینا دا وخت د ګوادر بندر ټیکه له سنگاپور پورت سره ده او راتلونکي کال د ختمېدو وروسته به نوی تړون له چین سره کیږي. د نوموړي پر دغه څرګندونو د مشال خبريال نیاز مسخیل یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان د دفاع وزیر چودری احمد مختار د ملک له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د چین له دورې وروسته و خبريالانو ته ویلي چې دوی به د ګوادر بندرګاه و چین ته ورکوي. د ده په وینا چین هم د بندرګاه په ترلاسه کولو کې رضامندي ښکاره کړې ده. آیا د ایبټ آباد له پیښې وروسته دا و امریکا ته د چین له لارې د پاکستان څه پیغام دی که څنګه؟ سیړونکی استاد او پر نړیوالو چارو ژور نظر لرونکی محمد اکبر ناصر د دې پښتنې په ځواب کې وایي
مزاره خود خاص معلومی چې وزګوره د بټباد واقعیا کیږي لغه فورم باد وزیر اعظم ګیلانی زی چاینا لا ویزیت کوي بیا مایده کیږي بیا د چاینا د ګادر پروجیکټ هغه ته هندل کول خبره کیږي. دا امپاسیبل دی چې امریکا ته یو قسم انډایرکټ تھریټ وي. چین خو ما خیال دا دی چې چین خو مخلص دی چې د ګادر پروجیکټ ترلاسه کوي ګادر د غچکم بیا په خپل لاس کې واخی. دا بل خبر د پاکستان سسوس دی دا ولي دغه تر مناسب حربې استعمالي ګامنه معلومات چې دا اوس یو حربه د کواکی پاکستان په دې کې مخلص دی.
هلته د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل مرکزی مشر او د کامی اسمبلی په خوانی غړی عبدالرؤف مینګل بیا وایي چې د بلوسانو د مرزۍ او خوشي نفرته هر پریکړه د دوی د پاره نامنظوره ده. دی وایي
پہلے
هم ویلی دی چې د بلوچستان د یو معمولی کانی خاوند هم د هغه ځای اوسیدونکی دی. دا نه د مرکزی حکومت ملکیت دی نه یې موږ اوچاته ورکول غواړو، او د دغه فیصله به د بلوچستان خلک پخپله کوي. دا د دوی حق دی. په نړۍ کې چې چیرې هم ولاړ سي او چیرې هم نړیوال قانون وګورئ، د هرې مځکني پریکړې تر شا به د هغه ځای د اوسیدونکو خوښه لازمي وي. نو داسې نسي کیدای چې وزیر اعظم ګیلانی چیرې ولاړ سي او هلته سودا وی وکړي. تر څو چې د بلوچستان خلک پخپله یو پریکړه نه وکړي، نو تر هغه وخته دا نه له چین سره کامیاب کېدای سي، نه له سنگاپور سره، او نه له مرکزی حکومت سره. یاد دوی چې دا وخت د گوادر بندرګاه انتظام د سنگاپور پورټ په لاس کې دی. او دا هم د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی هم دا ویلي وو چې وچین ته د گوادر بندرګاه انتظام ورکول به د دوی دپاره قبول نه وي. د ده په وینا باید چې له دوی څخه په دغه لړ کې حال ونیول سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
او اوسم له مشال ریډیو څخه د پاکستاني ورځپاڼو کتنه چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
نن د اردو او انګریزي ژبې اکثر ورځپاڼو د نورو اداریو سره سره کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په ودانۍ مهران بیس باندې د ترهګرو لخوا شوي برید له هم خپلو اداریو کې زیور کړی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په دې پیښه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکي چې کال 2009 کې د پوسټ په سر دفتر پینډې کې شوي بریدونو وروسته دا تر ټولو منظم برید دی. خو خبره دا ده چې څنګه یو څو ترهګر د پوسټ ودانۍ ته ننوتو کې بریالي شي او دومره منظمه کاروایی وکړي. اداریه وایي چې دې کاروایی سره اولس هم په سوچ او فکر مجبور شو چې کوم پوز زموږ د دفاع لپاره دی، هغوی پخپله د ترهګر ښکار دي. وړاندې لیکي چې دا خبره له پامه وستل نه دي پکار چې ترهګرو ته د ودانۍ دننه د چامرسته یا ملاتړ ترلاسه وو، او هغوی ته یې پاخه او کوټلي اطلاعات او معلومات ورکول، ځکه چې د دې نه مخکې شوې پیښو کې هم مخبران د کور دننه خلک وو. اخره کې اداریه لیکي چې دا قسمه پیښو سره د القاعده او طالبانو حوصله لوړیږي، ځکه چې زموږ ځواکونه او ادارې د حالت جنگ باوجود بیغمه دي. او بل دا چې کراچۍ کې د تیرو سو پیښو نه دا خبره هم ظاهریږي چې دلته د ترهګرو یو مضبوط او روزل شوی ټولګي موجود دی. دغه شان د پیښور نخبریدونکو ورځپاڼه مشرق لیکي چې هر څه کې ملاوت کیږي، خو اوس خو واوره هم د داسې اوبو او داسې ماشینانو د لارې جوړول شي چې د انساني ژوند لپاره خطر ګرځېدلې ده. ادارې لیکي چې د ګرمۍ سیوا کېدو سره د واورو په دوکانونو د خلکو رش زیات شوی دی، ولې دا واوره په داسې زنګ شوي سانچو، ماشینانو او خرابو اوبو کې جوړول شي چې ورسره استعمالونکي ته د زیړي یا د خېټې نورو رنځونو یروي. اداري وایي چې یو طرف ته که د دې واورې استعمال د خطرې نه خالي نه دی، نو بل طرف ته د دې بیې هم سل په سله لوړې شوې دي چې ورسره اولس د یوې بلې ستونزې سره مخ دی، خو انتظامیې په دې هر څه سترګې پټې کړې دي. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت د متعلقه افسرانو او دغه واورې خرڅونکو خلاف عملي ګامونه پورته کړي، ځکه چې د اولس د ژوند سره لوبې کول تر ټولو لویه ترهګري ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه کې د بلوچستان خروټ آباد پیښې ته کتنه کړې ده او لیکي چې پولیسو په دغه سیمه کې د چیچنیا 15 اوسیدونکي په ډزو وجلی دي او ادعا یې لرله چې دا ترهګر وو او یو نامعلومه هدف اړختر روان وو. د پولیسو په وینا چې دوی کې بعضې خودکش جاکټې اچولې وې او ورسره چاودونکي مواد هم وو، ولې تر دې دمه داسې هیڅ ثبوت مخې ته نه دی راغلی. اداریه لیکي چې دې اهلکارو د دغه خلکو نه بعضې غوښتنې کړې وې، کومې چې هغوی پوره نه کړې، نو ځکه یې د ترهګرو تور پرې ولګو. او بیا د موبایل په لار جوړ شوی یو ویډیو ښایي چې یو پولیس اهلکار د یوې زنانه د غاړې نه امیل وباسي. اداریه وایي چې د پیښو د پلټنو لپاره جوډیشل کمیټي جوړه کړې شوې ده چې پته ولګوي چې اصل حقیقت څه دی، او اولس هم دې حقیقت ته سترګې په لار دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او لمشال ریډیو خبرونه اوري. قسم خان مندو خیلیم د دې خبرونه وړاندې کون کی ساګ ډبلای یا سکرک او شړمبای په کلیو باندې کې د خلکو د خوشی خواړه بلل کیږي. په همدې اړه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړي او یو راپورټ پرې برابر کړی دی چې تاسو په مرته راګرځوم.
شلومبې، ساګ او سکړک د پښتني ټولنې داسې خواړه دي چې عام او خاص خلک یې خوښوي او د نورو خوراکونو په نسبت ورته ترجیح ورکوي. دا چې دا خواړه څنګه تیاریږي یو مېرمنې په حق له مشال ریډیو ته وایي.
اول مونږ ساګ راوړو، دلته کټ کو، بیا یې پاک وینځو، بیا یې پتیلې ته واچو، نو بیا یې پخو، بیا د جوارو روټۍ پخو، بیا لسی جوړو کو. جوارو روټۍ داسې پخېږي چې دا وړه چې دي دا خو تیار مېلوېږي که نه، پاک لسونه وینځو، بیا خنک کې وغږو که نه، نو بیا ته ډوډۍ ورکوټې ورکوټې په لسونو باندې جوړې کړو، بیا په تپخې باندې پخې کړو. شملې پاک مندړو وینځو میشینې، بیا ورته کوم سیسکي جوړو هغه وینځو، بیا مستې ورواچو، بیا په نیمه ګنټه کې تیارې کړو.
د پیښور په شاوخوا کلو کې چې نن سبا د غنمو لوونه ګډ شوي، نو شلومبې، ساګ او سکړک د کروندګرو ستړیا ته دمه او روح ته سکون ورکوي. یو تن کروندګر په دې حق له مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم پرویز سوز دی او زه په بوسی می سره تعلق ساتم. کله چې مونږ پټی ته لاړ شو، کولباو کو یا ګوډو کو یا چاریو کو، او دا غینا رست بیا مونږ پسې 11 12 یو بجا د کور نه روټۍ راشي، نو پاغه روټۍ کې چې کم دی نو سکړک وی، ساګ وی، شملې وی، نو یقینا خبره ده چې دې کې چې کم خوند دی او دې کې چې کم بازار ده هغه د دنیا په یو نعمتونو کې منشتا.
خود ارباب لنډي اجي جان محمد وایي چې اوس یې په کلی کې نه اشرو نشته او نه هم د ساګ او سکړکو خوراکونه.
په خوا چونکې دا ټیکچرې نه وي، نو خلکو به په غویانو باندې غوبلې کولې، هغې ته به خلکو اشر ویل، لو به هم په اشر کولو، نو هغې کې به شملې، ساګ، سکړک، بلکې هر کور کې به یو میخه، او دا کور به په ډېر کار روانو. اول به خلکو جوار ډېر په محبت سره کرل، هغه ختم شو، اوس غنم دي ټریکټر او تریشرو کې، هغه شرونه ختم دي، هغه ساګونه ختم دي، هغه شملې ختم دي، هغه مستۍ ختم دي، هغه میخې، هغه غواګانې ختم دي، نو هغه خوندونه هم نشته.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په کلو او بانډو کې تر بل هر څه زیات شلومبې، ساګ او سکړک د ډېرو خلکو خوراک دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایي؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوس هم له مشال څخه موږ او متلونه خپرونه چې په کوټه کې زموږ همکار خدای نور نصر چمتو کوي.
موج او متلونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یوه مهمه برخه ده، او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره له دې چې ډیری پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د ټکیو په څه توپیر سره شتون لري، خو ډیری نور یې بیا په همهغه شکل کې په لر او بر پښتني وطن او چیرې چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو وینا ده که څه هم متلونه په هر کور کې کارول کېږي، خو د دې ډېر کارول د ځوانانو په پرتله د پاخه عمر په کسانو کې وي. خو زیاتوي هغه ځوانان چې د پاخه عمر له کسانو سره یې ناسته کېږي، هغه هم ورڅخه همدا پښتو متلونه اوري او بیا یې په خپلو مجلسونو کې د نورو ځوانانو په پرتله ډېر کاروي. د نننۍ خپرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. تشه لاسه دشمن مې ته یې. د همدې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی که یا، آیا نن هم د دې متل کارول د دوی په کور کلي کې کېږي که نه؟ څو تنو یې په ځواب کې وویل
زما نوم ابراهیم و تشه لاس تم دشمن. دا موږ د ډېره وخته اورېدلی او په دې باندې ډېر وخت ډېر استعمال لو ځایونه شته، لکه سړی د مجبورۍ په حالات کې او له هغه څخه ګټه نه شي اخیستلی. یو وخت د ده لاس ډکي، بیا په هغه بله ورځ به ده مجبوري راشي، نو په هغه وخت د لاس وایي تاسو لاس ته مې دښمن چې زما د لاس یو څه کېدو ستا سره به م خامخا کړي. فلحال اوس زما لاس تش دی، نو په دې لحاظ وایي تاسو لاس ته مې دښمن. هو نن خامخا وخت ناوخت په یو ځایو کې استعمالېږي، تر حده زیات استعمالېږي، په پښتون ایریا کې په ټولو کې استعمالېږي. د مجبوري حالات په وخت کې دا ډېر کار ترېنه اخیستل کېږي، مایوسي په حالات کې.
ما نوم چې دی حاجي محمد، یعنی ستا په لاس کې شی نه یي، وایي چې چاړه د زرو یي په لاس کې نه ول کېږي چې لاس خالي. خبره دا شی ده چې کوم وخت یې پیسې یي، مثال دی چا سره شی یي، نو تش لاس باران بیا دښمن نه جوړېږي، هغه یو دوست درته جوړ سي. نو که ستا په لاس کې شی نه یي، د شاده خوا غریبي نو څه باره څه ګر سره دښمن سبلي آیند خپلې دښمني د مجبورۍ په خاطر چې هر ولیم دي وچلوي هغه دي وچلوي. دا د اوس بچان چې لکه ځان چې وینې داسې کمپیوټر دا نه استعمالوي. دا پلیز وایي مجھے چاہتے شی ور کے مجھے توپا میں کہ دیوے گٹ ٹھہرا کے ان مش پہ گٹ والا اکثر خلاصی
زمانہ ماجی شاولی دے تے چلا سو تم دشمن دا خزمور سی پسیمو پ پشتو کی نو تے چلا سو نو نہ دیشا اغاز مور سی پ پشتو کی متل دی وی ڈکا کا سر شد شرتی جے سر بخلاصو تے چلا سو نو تے چو کی د خپل ځان سره به څه وکړې، د یو بل مسلمان سره به څه وکړې. نو تش لاس یې وایي چې د خدای نور کې ډک لاس ډکه کاسه ښه ده، هغه شرطیږي بیا مې څو ګټه جنکې. نو خدای ته موږ ته ټولو ته د ډکې کاسې وس راکړي، تش لاس خدای نه راکړي. دا زموږ ته د پښتو د سپین ږیرو د پخوا د تاریخ څخه دای متل دی چې تش لاس.
زما نوم عجیب اودین دی. تش لاس دی، تش لاس خو دغه پرچم باندې یو داسې شی دی چې دغه هیڅ فایده هم نه اخیستل کېږي. په تش لاس باندې نه سړی تعلیم کولی شي، په تش لاس باندې سړی حج نه شي کولی، په تش لاس باندې سړی د مسلمانۍ یو کار هم نه شي کولی، که زکات یې که خیرات یې که د یو چا سره مرستې. نو ډک لاس چې دی هغه د خدای هر چا ته ورنصیب کړي. ډک لاس په هغه باندې انسان د هر چا سره هر څه کولی شي. نو په تش لاس باندې د خپل کور ګرځلو چې دی هغه هم ډېر مشکل دی. مطلب یو د یو همسایه سره، د یو خپل سره، د یو چا سره یو مرسته کول د انسان په تش لاس باندې هیڅ نه شي کولی. نو په دغه باندې چې د انسان ډېر مایوسه شي، نو دغه متل تیر کې وایي تش لاس ته مې دښمن یې. بالکل بالکل استعمالېږي، ګرده پښتانه استعمالوي.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر سید ولی خیال څخه وپوښتل.
دا بالکل داخل دی پښتو داسې متل دی چې دا خو په ټول خیبر پښتونخوا کې دا متل چې دی وخت په وخت باندې کېږي، په مختلف خاص موقعو باندې کېږي. او موږ چې ماشومان دا متل مې له مشرانو اورېدلی او اوس څنګه دا پنځوس کاله تېر شو، نو بیا هم دا متل موږ د خلکو نه اورو او اکثر اورو. او دا د دې مطلب زه دا زه ویم چې دا هغه وخت کې کولی شي چې کله یو سړی د خپل دوست سره یا ملګري سره یا ورور سره یا ګاونډي سره یا په هغه باندې خو داسې غره شي چې هغه ورسره مدد کول غواړي هغه ورسره مدد کول غواړي هغه د ورور سره مدد کول غواړي هغه د خپل مشتدار سره مدد کول غواړي یا هغه ته خپله شو داسې مشکلات چې کومنه پېښ شي چې د هغه لاس تش وي هغه په دې خبرې که دا افسوس اظهار وکړي چې که زما لاس تش دی زما سره دغه وسایل وي ما په اسانه کړي لاس مې تش دی سره سره شته دی نو اوس مې نه کېږي.
ها خواته مې د غزنی ولایت له شاعر او لیکوال غنی خان غالب څخه وپوښتل، دا متل چې تشه لاسه دښمن مې ته یې هلته کارول کېږي که یا؟ غنی خان غالب یې داسې ځواب راکړ:
لکه څنګه چې تا وویل چې تشه لاسه ته مې دښمن یې تر دا رقم د کټ مټ پر د ادب کم کارول کېږي، نه په دې کې څه تاریخ شته او نه په دې کې کوم اشخاص په کوم راغلی دی. البته متل فن یا معنا تر هغه وخت کې کارول کېږي، دا د افسوس په وخت کې ډېر وخت خلک کاروي، د افسوس انحصار بیا کوي. یو وخت که څوک یو شي ته دا سره شوی نه لري یا چېشته نه رسېږي، نو دا هغه وخت دا کارول کېږي. یا که کوم وخت یو څوک په پخوا فر زمانو کې به داسې کارېدل چې د یوې خوا په کمزوري ډله یو خوا به زوروره وه، نو کمزوري ډله به د دې رقم ته دا اشار ته کوم کمزوري ته کول کارول کیجیے
په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله د وزیرستان په واڼه کې له اوسیدونکو لیکوال لال وزیر څخه وپوښتل. یاد سوی متل د دوی په سیمه کې په دې شکل کې کارول کېږي که په بل شکل کې؟ لال وزیر راته وویل:
نن سبا هر چیرته په بندرونو کې دغه متل ډېر کارول کېږي چې خلک یې بېلابېله بنا کوي. زما په فکر سره د مغولو په دور کې یو سړي بدي کړې وه، نو د دغه سړي سره د حفاظت لپاره څو کسان ګرځېدل. نو یوه ورځ دغه سړي ته یو ملګري ډوډۍ وکړه، هغه ته دغه سړی د څو کسانو سره لاړو، نو هلته یې ډوډۍ وخوړه. پس د ډوډۍ نه بعد یوازې د تقاضو لپاره یو طرف ته لاړو. ملګري ورته وویل چې ټوپک در سره واخله، نو ده ورته وویل چې په جواب کې وویل چې هېڅ پرشی نشته. د تقاضو نه واپس را روان وو، په لاره کې دښمن په دې باندې ناڅاپه غوندې حمله وکړه چې ده یو ګولۍ ولګېد او زخمي شو. نو په دې وخت کې دغه متل د دې د خولې نه وکارېده چې تشه لاسه دښمن مې ته یې. لکه یو شاعر وایي چې نسکي به دې باندې برباد کړو، ګنې په وسره دې جمع نه پرېږدمه.
له دې سره د نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی: چا ته عرض وکړم د شنه اسمان له جوره، چې محتاج کړم ولاسته د سیالانو. های افسوس دشمن می ته تشه لاسه، ما به څه کاوه دربار د ناکسانو. او بیا مې هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
مونږ وایو چې تشه لاسه ته مې دښمن یې، مطلب دا دی چې یو سړی ډېر زیات قابل وي، عالم وي، فاضل وي، خو د هغه په پرمختګ کې د هغه غربت چې کوم دی نو حایل وي، مطلب چې هغه د خپلې غریبۍ د لاسه پرمختګ نشي کولی، مخکې سوکنشي. مونږ پښتو کې یو بل متل وایو چې د خوار ملا په بانک څوک کلمه نه وایي، که نه دا هم یو متل دی. نو کوم سړی چې په ژب باندې خوار وي، په دولت باندې خوار وي، پیسې ورسره نه وي، نو که هغه ډېر زیات قابل سړی وي نو دا سوک ته پوس پختنه نه دی نو زکه په دا وای چې ته شلا ست می دوخمر یعنی زه هر څه قابل ما خو دا ما غریبی چې کوم زما په لار کې خان
نن نه متل چې ته شلا ست دشمن میته د اوسیدونکو او لیکوالانو په وینا نن هم په لر او بر پښتني وطن کې کارول کیږي او د دوی په وینا د دې متل کارول په هغه وخت کې ډیر کیږي چې یو څوک د یو شی ضرورت ولري خو په هغه وخت کې هغه شی په لاس ورنسي. مشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.